دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم. زمون دویمه سهارنی پښتو خبرونه اوري. نن د یکشنبه ورځ ده او د وږي څلېرشتم ده. خبرونه زه سلیمان شاه لولم. د ناټو امریکایي ځواکونو یو لوړ پوړي قومندان جنرال ټاډ والټرز وایي چې له افغانستان نه د ناټو د ځواکونو د ویستلو په اړه د ټرمپ ادارې تر اوسه له خپلو متحدینو سره خبرې نه دي کړې. هغه وویل چې ناټو به د پخوا په څېر د افغانستان سره په امنیتي برخو کې خپلې مرستې جاري ساتي.
The United States and NATO are still tremendously committed to Afghanistan.
نو موږ ویل چې ناتو او متحده ایالات اوس هم افغانستان سره په امنیتي برخو کې په خپلو قولونو باندې ولاړ دي. هغه دغه خبره د شنبې په ورځ امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. تېره شنبه په دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د ناکامېدو په تعقیب د افغانستان په باب دا د نوموړي امریکایي جنرال لومړی تبصره وه. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي ویان صدیق صدیقی وایي چې حکومت د راتلونکو انتخاباتو په خاطر د سولې په ارتباط خپلې ټولې هڅې بندې کړې دي. په 2000 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید او د بارک اوباما په حکومت کې د جمهوری ریاست مرستیال جو بایډن وړاندیز کړی چې امریکا عسکر دی د افغانستان نه وځي او په پاکستان کې دننه په نظامي اډو کې واچول شي. همداراز بایډن د افغانستان لپاره د یو فدرالي نظام وړاندیز کړی دی. هغه دا وړاندیز د عراق په باب هم کړی و، نه یوازې دا چې عراق مشرانو رد کړی و، امریکایي مشرانو هم کلک مخالفت کړی و. وړمه شپه د قندهار ولایت د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې دوو پولیسانو خپل 12 ملګري وژلي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو خبري سرچینې وایي چې حمله کوونکو وسلې او موټرې هم له ځان سره وړي دي. سپینه ماڼۍ دا خبره تایید کړې چې القاعدې د پخواني مشر او بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي علاقو کې د هوایي عملیاتو په دوران کې وژل شوی دی. پاکستانی مقاماتو ادعا کړې ده چې د خیبر پښتونخوا په صوبه کې 4 عسکر په 2 جلا جلا پیښو کې د وسلوالو جنګیالو په بریدونو کې وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي چې دغه وسلوال له افغانستان نه راوختي وو. د پاکستان پوځ له تیرو 2 کلو راهیسې لګیا دی په یو اړخیز ډول په قبایلي علاقو کې د افغانستان سره په پوله د موانعو په جوړولو بوخت دی او ادعا کوي چې دغه کار دې دپاره کوي چې په پاکستان باندې د حملو مخه او د قاچاقبرانو د تګ راتګ لارې بندې کړي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ سره سم د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته د یو ممکنه ګډ دفاعي تړون وړاندیز کړی دی. ټرمپ دا وړاندیز په داسې حال کې کړی چې په اسرائیلو کې پارلماني انتخابات کیږي او اژانس وایي شاید چې دا به له نتنیاهو سره په انتخاباتو کې مرسته وکړي. د افریقایي هیواد زمباوي پخوانی جمهور رئیس رابرټ موګابي چې تېر هفته د سنگاپور په روغتون کې د ناروغۍ له امله د 95 کلونو په عمر مړ شو، د شنبې په ورځ د هراري په ملي سټیډیم کې پوځي مراسم سرته ورسېدل. د موګابي د کورنۍ نه علاوه لوړ پوړي دولتي ماموران او د څو افریقایي هیوادونو مشران هم په جنازه کې برخه اخیستي وه. د شنبې په ورځ په هنګ کانګ کې د دیموکراسۍ د طرفدارانو او د چین د طرفدارانو ترمنځ نښتې شوې. د هنګ کانګ چې د برېټانیا پخوانۍ مستعمره وه، چین ته په 1999 کال کې حواله کړه. چینی طرفدارانو چې ملي ترانې غږولې او سره بیرغونه په لاسونو کې نیولي او مخالفانې په سوکانو او لغتو وهل، پولیس د خلاصونو لپاره له ډنډو نه استفاده وکړه. دو هفتې مخکې د ډوریان په نوم تباه کوونکي طوفان نه وروسته اوس یو بل غټ سمندري طوفان هم بهامس ته مخه کړې. د امریکا د سمندر د طوفانونو د اټکل مرکز وایي شاید چې دغه طوفان په 2 ورځو کې د بهامس ټاپوګانو ته ورسیږي. یوه تازه طبي سروې چې په ځوانۍ کې د مرګ او د سوډا د څښلو ترمنځ د مستقیم ارتباط په اړه خپره شوې ښیي چې د کوک او پیپسي په شمول هر ډول سوډا څښل په ځوانۍ کې د مرګونو سبب کیږي. په خاصه توګه هغه سوډا چې ډیره بوره پکې استعمالیږي او یا په مصنوعي توګه خوږیږي. دا سروې په دې هفته کې په طبي ژورنال جامع چاپ شوې او په 100 روپۍ هیوادونو کې د 45,000 ښځو او نارینګانو په باب چې په مختلفو ناروغیو په ځوانۍ کې مړه شوي څېړل شوي دي او ښایي چې د هغو د مختلفو ناروغیو سره خصوصا د هاضمې د جهاز ناروغۍ سره د سوډا مستقیم تعلق و. دا د سیاست خبرونه چې د امریکا غږ واشنګټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. لومړی به راسو دې رپورټه چې د افغانستان حکومت وایي د سولې لپاره هر ډول هڅې ځنډولې او اوسمهال ټول تمرکز د جمهوری ریاست پر انتخاباتو دی. د جمهور رئیس غنی ویان صدیق صدیقی وایي چې روسیې ته د طالبانو د هیئت سفر نتیجه نه لري. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل ساروان په دې رپورټ کې واوري.
افغان حکومت وایي چې د سولې اړوند د ټولې هڅې درولې دي او د حکومت اوس ټوله پاملرنه د راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو تر سره کولو ته ده. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی مسکو ته د طالبانو د درې کسیز پلاوي د سفر په تړه وویل چې د طالبانو دا ډول سفرونه هیڅ نتیجه نه ورکوي. روسیا او چین ته د دغه ډلې سفرونه د دوی د سیاسي ماتې په معنا دي.
طالبانو د سولې ادرس ورکړی دی. اصلي ادرس د افغانستان خلک او د افغان دولت په مشرۍ د سولې پروسه ده. د طالبانو د رهبرانو دا هڅې زموږ په باور نتیجه نه ورکوي. د افغانستان حکومت هم د سولې اړوند هڅې متوقف کړې دي. اوس لومړی توب ورته ټاکنې دي.
د قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په تړاو د ولسمشر ویان وویل چې دې دفتر په وروستیو کلونو کې سولې له پروسې سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
دا چې د قطر د دفتر آینده سکیږي دا بیا هم د آینده منتخب حکومت پورې اړه لري.
بلور ته په کابل کې یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي چې مسکو ته د ملا عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو د درې کسیز پلاوي سفر د دې لپاره دی چې د سولې په اړه د دغو هیوادونو پام راواړوي. مورایي اکبر آغا په همدې باور دی.
طالبان ته ضرور دی چې د آسیا مملکتونو ټول په دې باندې واقف کې او په دې خبر کې چې مذاکرات تر دغه حد پورې رسیدلي او خدای د امریکایانو ناکامي ده او یا د امریکایانو دا کار وکړي دا په خپل ګټه باندې نه و یا بل څه یا بل څه نمبر دا دغه کوله او موږ په دې کې ملامت نه یو.
ورسره هغه چې ولسمشر ټرمپ د زلمی خلیلزاد نه هواري مذاکرات له طالبانو سره لغوه اعلان کړل دا مسکو ته د طالبانو لومړنی سفر دی چې کوي. بلور ته حکومت د میزان په شپږمه د راتلونکو پنځو کلونو لپاره د نوي حکومت لپاره ټاکنې کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدرمن اوریدونکو د ټاکنیزو مبارزو لپاره جمهور رئیس اشرف غنی پرون د کندهار ولایت ته ولاړ. نوموړی په کندهار کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې دی د افغان شموله سولې غوښتونکی دی. نور تفصیل د عزیز الله پوپل پرپورت کې واوري.
د ټاکنیزو مبارزو په ترڅ کې ولسمشر غنی کندهار ته نن د سفر په ترڅ کې پر واحد سیاسي نظام باندې ټینګار وکړ. د کندهار ښار په غازی ایوب خان ورزش میدان کې خپل پلویانو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان لپاره یو داسې واحد جمهوریت نظام غواړي چې په منځ کې طالب هم موجود وي. نوموړي ویل چې د بایزت اصول غوښتونکي دي او په دې برخه کې به اسلام آباد ته د په وینا د ننواتي لپاره ولاړ نسی.
د افغانستان دولت با یوازنه استازای دی افغانستان ملتی چې د سولې مذاکرات کوي. نور زین نواتو ته اسلام آباد او بلزایو ته اتاسی ولسمشر لکه اندو کش خونده دریگی و ایدام عزت افغانستان.
سره لدی چې د ټاکنو ورځ ته نږدې تر دو اونۍ کم موده پاتې ده لا هم په کندهار کې ټاکنیزې سیالۍ کم رنګه بلل کیږي. د دولت جوړونکې ټاکنیز ټیم تر غونډې وړاندې په دې ولایت کې د نورالحق علمی په مشرۍ ټاکنیز ټیکټ هم خپل ولایتي غونډه درلوده. د ولسمشر غنی د ټاکنیز غونډې او د هغه راتګ لپاره په کندهار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی او د غونډې سیمې ته ټول تلونکي لارې د عامو ترافیکو پر مخ تړل شوی وي. د کندهار ښار اوسیدونکو بیا د ټاکنیز سیالیو پر مهال د ښار په داخل کې د وسایتو پر ګرځبندیز نیوکه لري او وایي چې په ولسواکه بهیرونو کې د خلکو لیوالتیا ته ځان رسي.
یا خدای چې سړکان ته بخپل وینې پر ټول سړک باندې شی ونسته نه بیروبارسته نه سودا وسته د هر سړی باندې کومه کرایې او کورو هر څه په سیجه نه دغه سودا وینې نه د کمه کین راسي. خدای مراولال کله راسي مګر اهم خلک ته متاوان مرسوي اهم خلک مزيروي ولی خو ګر چوکونه باندې پولیسو باندې کړي چې دای ودری پولیس زیری و یې تکیمو دبې مورړه نه هر چاته د ارکه مشکلاتونه ډیر جنو.
نو موږ د کندهار خلک چې ګر غریبان خلک چې تکلیف ورنک ورسې تلاش وکړو چې خپل خواري ته اړ باندې لاسي.
د کندهار پیچلی قبایلی جوړښت په کتو لا هم د دې ولایت ځینې سیاسي مطرح او ولسی مشران د یو مشخص نومان څخه د ملاتړ په برخه کې پر واحد دریز یو خوله ندی خو له دې ټولو سره سره د ولس مشرغنی په ملاتړ په کندهار کې د ولس ژغ په نوم د سیاسي بهیر لوري نننۍ کمپاینی زغونډه د دې ولایت په سیاست کې یو نوی بدلون بلل کیږي
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د ولایتونو له مراکزو څخه ولسوالیو ته د انتخاباتي موادو انتقالول پیل سوي دي. د جمهوری ریاست له انتخاباتو څخه یوه ورځ مخکې د رای ورکولو ټولو مراکزو ته مواد ورسول سي. ممتاز بهیر په دې اړه له کابله رپورت لري.
که څه هم تر اوسه یو شمیر ولایاتو ته د انتخاباتو حساس او غیر حساس موادو د انتقال پروسه نه ده تکمیل شوې، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په ځینو ولایاتو کې له مرکز څخه ولسوالیو ته د دغو موادو انتقالول پیل کړي دي. د انتخاباتو د کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی امریکا غږ آشنا ته وویل چې له کابل څخه ولایاتو ته د انتخاباتي موادو د انتقال لړۍ به نن بشپړه شي. دانن روزی تر پایه بعد انتخابات او د ورځې ټول حساس او غیر حساس مواد د افغانستان درې ډیر شو ولایتو ته انتقال شي. د کابل په ولایت کې به سبا پیل شي. د غراز، د غور او د بدخشان ولایتو د ستو ولسوالیو حساس مواد له مراکز څخه ولسوالیو ته د انتقال په حال کې دي او دا پروسه به یو ورځ مخکې له انتخاباتو څخه چې د تلې 15 مده دوام وکړي. تاکل شوی و چې له کابل څخه ولایاتو ته د انتخاباتي موادو د انتقال پروسه تیره ورځ پای ته رسیدلې وای. له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه په دې پروسه کې یوه ورځ ځنډ د اندېښنې وړ نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې دا مواد باید د ولایاتو له مراکزو څخه د رای ورکولو مراکزو ته پر وخت ورسول شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل
تقریبا د نه هڅې ولسوالۍ شاوخوا کې هغه ولسوالۍ چې هلته مواد ځکه لارې نه انتقال ماشوم ایده او آلت باجه اول طریق انتقال داده که نو دی کمیسون پاملره نو بده برخی والو چه دی وزارت افتلاح و دی نور و سرچ بده برخی مرسه که دی نیزین کار که چه مواد
خاغلی رشید دغه راز ټینګار وکړ چې د ولایاتو له مراکزو څخه په ولسوالیو کې د رای ورکولو مرکزونو ته د حساسو موادو د انتقالولو په برخه کې باید جدي دقت وشي تر څو دا مواد په خوندي توګه د رای ورکولو مرکزونو ته ورسیږي. له بل خوا افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د جمهوری ریاست انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ترسره کول د افغان حکومت له لومړیتوبونو خدای
با باور ما انتخابات ریاست جمهوری بایس دستور
زموږ په باور د جمهوری ریاست انتخابات زموږ د اساسي قانون د دستور په حیث په خپل ټاکلي وخت کیږي او هیڅ واک او هیڅ خند نشي کولای چې زموږ د انتخاباتو د ترسره کولو مخاوني سي. هر کسان چې هڅه کوي زموږ د انتخاباتو پروسه بدنامه کړي یا یې سبوتاش کړي او د موقت حکومت زمزمه کوي هغه د جمهوریت نظام او زموږ د خلکو مخالفان دي.
نظام جمهوریت و مردم ما هستند.
خاغلی صدیقی وویل چې افغان حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د سولې هڅې ودرولې دي او زیاته کړه چې له انتخاباتو وروسته نوی حکومت به د سولې خبرې تعقیب کړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو ریدونکو، په ناټو کې د امریکا تر ټولو جګپړی پوځي قومندان وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو قواوو پر ایستلو هیڅ بحث نه دی سوی. جنرال ټاډ ویلټرز ویلي چې دوی د سولې پر راوستو تمرکز کوي خو دا کار ډیر له ستونزو ډک دی. په دې اړه سمیع الله جلالزی رپورټ لري.
د ناتو د لوړپوړي امریکایي پوځي جنرال زیاته کړه د ناتو او امریکا ټول پام د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دی. هغه زیاته کړه لکه څنګه چې د سپتمبر په 28 نیټه انتخابات کېږي نو د پریکنده ماموریت به د تل په شان خپل ټول پام د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته وړوي څو د اطمینان ترلاسه شي چې دوی په ټول هیواد کې د رڼو او عادلانه ټاکنو لپاره زمینه برابره کړي.
The signal that we send to our NATO partners is
هغه پیغام چې موږ د ناتو شریکانو ته استو دادې چې امریکا ژمنه ده ناتو ژمنه ده او ماموریت اوس پر ځای دی. مونږ غواړو خپل ټول هڅه وکړو څو مطمئن شو چې بهرني پروګرامونه خنسا کړو کوم چې د ناتو د غړو هیوادونو او د امریکا په وړاندې ناوړه کارونه کولای شي. د ټاکنو لپاره د یو ښه نظامي پلان جوړول به تاسو ته روښانه کړي چې مونږ د ډیرو تاوتریخوالو لپاره چمتو یو.
د امریکا لپاره د افغانستان سفیره میرمن رویا رحمانی وایي هیواد یې پوهیږي چې سوله نږدې شوې او زموږ په شرایطو به راشي. هغې زیاته کړه که څه هم دا پروسه هر وخت ساده نه ده، خو په افغانستان کې د سولې لپاره د پام وړ ګامونه اوچت شوي دي.
د افغانستان خلک ښه پوهیږي چې نه امنیت او نه هم سوله یوازې له یوې ډلې سره نشي راتللی. موږ نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ په وړاندې د هغو تهدیداتو د مقابلې لپاره د ټولو د ملاتړ په ځانګړي ډول د خپلو امریکایي شریکانو له ملاتړ څخه مننه کوو.
بلخوا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر خبرداری ورکړی، موږ نشو کولای یو ښه نتیجه ترلاسه کړو که اکثریت افغانان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه بې باور وي.
په دې پروسه کې موږ په دې باور یو چې باید یوې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو په ګډون د ټولنې په ټولو برخو کې شکایتونو ته د رسیدو لپاره عمیق فکر وکړو. د عدالت په اړه پوښتنو ته له ځواب پرته موږ به افغانانو ته سوله ونه لرو او د غچ اخیستلو او تاوتریخوالو لړۍ به روانه وي.
بلخوا د کوینز پوهنتون استاد مایکل سیمپل وایي چې د سولې لپاره ډیره لیوالتیا شته او زه مطمئن یم چې دا به ترلاسه شي.
We shall see progress.
هدف می دادی چې افغانان او د جګړې ټول اړخونه د نتیجې ته رسیدلی دي چې اوس د جګړې وخت تیر شوی او د دې وخت را رسیدلی چې د حل لارې ولټول شي. په افغانستان کې د سولې لپاره لیوالتیا ډیره ده او زه باور لرم چې دا به ترلاسه شي.
خو ښاغلی سمپل خبرداری ورکړ کوم کسان چې د سولې په خبرو کې شامل دي باید بیا فکر وکړي او هغو شیانو څخه چې سم نه دي پرمختللي زده کړه وکړي.
د واشنگتن څخه دا امریکا جغ آشنا رادیو اوری. د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان پروان کال کې تر ټولو ستر خیریه فعالیت پیل کړ چې د هغو روهنګیایي مهاجرو سره مرسته وکړي چې په موسمي بارانونو کې هر څه یې د لاسه ورکړل. دغو بارانونو په دې هفته کې په بنګلادیش کې د کاکس بازار سیمه سخته وځپله. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې رپورټ رالېږلې.
WFP په څلورو ساعتو کې شپاړه زرو هغه روهنګیایي مهاجرو ته خواړه ورسول چې په سخت بارانونو کې هر څه له لاسه ورکړي دي چې په کمپونو کې دننه سخت تاوان اړول دي. دغه ادارې رپورټ ورکړی دی چې د کوربه ټولنې د څه باندې 800 تنو سره د خواړو مرسته کړې ده چې د سیلاب علت بېزه شوي دي. بنګلاديش په ټیټه پروت هیواد دی چې د مونسون په وخت کې سیلابونه پکې راوځي او ټاکل شوی ده چې د اکتوبر تر میاشتې پورې به دوام وکړي، لیکن د باران اندازه چې په روان هفته کې په یوه ورځ کې شوی ده په هر مقیاس سره بېساره او تباه کوونکی و. د WFP نطاق هروی هوروسل په سیمه کې د امریکا غږ یو همکار ته هغه ژور غم او اندېښنه بیان کړه چې کورنۍ تجربه کوي. دوی هر هغه څه له لاسه ورکړل چې په کمپونو کې لاسته راوړي وو. د 2018 کال نه راپته خو په میانمار کې له تاوتریخوالي او تعقیب نه څه باندې 200,000 روهنګیایي راتښتېدلې دي او په بنګلادیش کې مهاجر دي او ډېر یې په شا باندې خپلې جامې د ځانونو سره راوړې وي. ورحوصل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The family lost everything because all was in the oars was basically washed away. What they use as a bed or what they use to cook or everything was basically lost. They have nothing to cook, they have nothing to sleep, most of their clothes have been lost. Basically the little thing that they've rebuilt since they arrived in the camp was lost in one night of rain.
کورونه او هرڅه زکل الله سره ورکړی دی چې په کورونه کې وو او کورونه د بولاند شو چې هغه د دوی بستري یا د پخلی سامانونه وو. په اساسي توګه یې هرڅه الله سره ورکړی دی. دوی د پخلی سامان نه لري، د ود کېدو لپاره هیڅ شی نه لري. د دوی اکثره سامانونه لمنځه تللی دي. په اساسي توګه له هغه وخت نه را پدې خو چې کمپونو ته راورسېدل نیو څه شی چې د ځانون لپاره تر کړې وو هغه دی ویش په باران کې له لاسه ورکړل. د اقلیم د بدلون په علت په بنگلاديش کې مونسون او باران ډیر زورور وی. ورهوسل وای دبليو اف پی د تابعی د خطرونو د کماولو د اقداماتو په باره کې د مهاجرو او کوربه ټولونو سره په ګډه کار کوي چې د اقلیم پوری د مربوطه پیښو تاثیر کم کړي. دی وای دبليو اف پی د مونسون د موسم لپاره کې دونه د مخه د کمپونو په شاوخوا کې په ستراتیژیکی ځایونو کې خواړه ذخیره کړي وو، ځکه نو دی وای دغه اداره په دې قادره وه چې اوسنی اضطراری حالات ته ځواب ووایي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم د کندهار څخه رپورت. د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې په کندهار کې د 15 ولایتونو د والیانو او مرستیالانو په ګډون د شی حکومتولۍ په هدف دوه ورځنۍ غونډه راوللې وه. ځینو ولایتي چارواکو وویل چې د مرکز زی حکومت له لوري د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې پاملرنه لږ ده. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په دې رپورت کې واوري.
د سیمایزي حکومتولۍ لپاره د پوهې او تجربو شریکول د غناسته د کندهار په کوربتوب د هرات، کابل، بامیان، نیمروز، هلمند، زابل او روزګان ولایتونو ولایتي مسولین رابلل سوي وو. د سیمایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې مسولین وایي چې د ولایتونو په کاچه د لوړ رتبه مامورینو ترمنځ ناسته به د هغو ولایتونو د وړاندې تګ لپاره ګټور ثابت شي چې د محل د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. خو ځینې سیمایز مقامات نیوکه کوي چې مرکزی حکومت د خدماتو ته وړاندې کولو په برخه کې وړاندیزونو ته پاملرنه نه ده کړې، ځکه خو خپل موخته نه دي رسیدلي. د هلمند والی یاسین خان وایي چې د دې ولایت په ځینو برخو کې تر نظامی عملیاتو وروسته تر دولتي حاکمیت لاندې راغلو سیمو کې د خلکو غوښتنې نه سي پوره کولای او د امکاناتو د نشون له کبله دوی ځینې سیمې بیرته خوشې کړې دي.
تاسو ته څرګند دی چې دوه کاله وړاندې دښمن پلان درلود چې د سیمې د استخباراتو په ملاتړ هلمند ته سقوط ورکړي او د کویټي نامنهاده شورا هلمند ته را انتقال کړي. لخه مرغه د ملکی او نظامی ادارو د خام ژغې په صورت کې د وسلوال پوز قطعات او جزدامونو او ولسی خلکو په میړانه او همت د دښمن پلانونو شان او د دولتي حاکمیت څخه په کلکه دفاع وشو.
خو د بامیان والی طاهر زهیر وایي چې په ولایتي کچه د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی او ټاکل شوی اهداف د عامو خلکو د ګډون لپاره ترلاسه کړی دي. د غراس په سیمایز حکومت ولی کې د ښځینه مامورینو د حضور پاړه د هرات ولایت مرسیالی میرمن منصا حسن زاده وایي چې هرات د ښځینه مامورینو د شمیر لپاره د پام وړ پرمختګ کړی دی. زیاته کړه چې په دې برخه کې بخپلې تجربې په تفصیلي ډول د نورو ولایتونو له مسولینو سره هم شریک کړي. د کندهار والی حیات الله حیات وایي چې د ولایتي مسولینو ترمنځ ګډ ناستي او د تجربو شریکول د ورسره پاته ولایتونو د انکشاف لپاره ډیر اغیزمنې پایلې لرلای شي. د زیاته کړه چې د کندهار دغه ناسته به په یاد برخه کې د پام وړ لسره وړنې هم ولري.
د پنځو ولایتونو ترمنځ دغه د خی حکومت ولایي د پاره د تجربو د شریکولو کانفرنس جوړ شوی ده. دغه کانفرنسونه ز فکر کوم په تخنیکی لحاظ باندې د منګ د حکومت ولایي د راتلونکو د پاره ډیر مفید دي او هیله ده چې د دې مطلوبه نتیجه لاسته راوړي.
د جنوبی ولایتونو په کاچه ځای اوسیدونکو تل د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې نیوکه درلودي، خو اوس خپل چارواکي په دې برخه کې مرکزی حکومت په نه پاملرنه تورنی. عمومي باور دادی چې د اغیزمنو خدماتو وړاندې کول د دولت او عام خلکو ترمنځ د باور پرمنځ کېدو کې اساسي شرط دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شکاری هغه اور مرسوی دی چې سهار وختي د ابقایق په ختیس شارګوټ کې د ارمکو د تیلو په مرکزونو کې د ډرون د لګیدو څخه لګیدلې وو او په دغو حملو کې هیڅوک نه دی وژل سوی. د یمن د حوثي ملیشو ډلې نظامي نطاق د ډرون د حملو مسؤلیت منلې دی، مګر دا نه ده معلومه چې د ډرون حملې د یمن څخه دننه سوي دي که نه. خبریال ادوارد ایرانیان په دې باره کې له خاهرې څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د سعودي دولتي تلویزیون العربیه راپورټ ورکړله چې له دغو حملو نه د ختیځ ښارګوټي په ابقایق کې د تیلو په دوه مهمو مرکزونو کې د حملو په علت اور لګېدلی و. دغه اور اوس مړ شوی دی، که څه هم چې د دغو مرکزونو د سړولو لپاره عملیات لا تر اوسه روان دي. په ویډیو کې ښودل کېږي چې د اوبو دارې اسمان ته جګېدې. په یو اماتوره ویډیو کې سهارنۍ حمله ښودل کېږي چې یو شمیر ورونه له ابقایق نه بهر د شپې لخوا په اسمان کې لیدل کېدل، ځکه چې په لرې فاصله کې بله چاودنه شوې وه. سعودي مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې دغه حملې په محلي وخت د شنبې په ورځ د سهار په 4 بجو شوې وې. د ابقایق اوسیدونکو ویډیو خپره کړې ده چې د سعودي دافع هوا ضد توپونو ډزې وې چې په هوا کې په ډرون باندې کولې، ځکه چې حملې شوې. د عربو ځینې خبری چینلونه ادعا کوي چې د سعودي هوایي قواو الوتکې په داسې وخت کې د هیواد شمال سرحد ته واستول شولې چې د دې ویره وه چې ډرون له عراق نه راځي. امریکا غږ دغه تورونه په مستقله توګه نشي تاییدولی. د یمن د حوثي ملیشو نظامي نطاق ډګروال یحیا ساری د سعودي عربستان د تیلو په مرکزونو باندې د ډرون د حملو مسؤلیت مني او ژمنه وکړه چې که سعودي په مشرۍ ائتلافي قواوې دننه په یمن کې په هدفونو باندې خپلو حملو ته دوام ورکړي، دوی به دغه حملې زیاتې کړي.
نفذ سلاح الجو المسير عمليه هجوميه واسعه
یحیا ساری وای د شنبې په ورځ د دغه شاهي دولت په ختیځ کې د سعودي ارمکو د تیلو په دوه مرکزونو باندې د حوثیانو 10 ډرون راسن ولګېدل. د دغو حملو ته د ترورزم د متوازن کولو عملیات وای او د هغه څه ځواب دی. دا ورته د امن د محاصره کولو او تیری کولو دوامداره جنایت وای. دغه جنایت له هغه وخت نه پیل شوی دی چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف 5 کاله پخوا د حوثیانو سره جګړه پیل کړله. ساری ادا کوي چې تر دې وخته پورې دا تر ټولو ستره حمله وه او پراخه استخباري تیاری ته یې ضرورت لري، چې په دې کې هغه معلومات هم شامل دي چې دننه د سعودي له منابعو نه لاسته راوړل شوي دي. هلال خشن چې په بیروت کې په امریکایي پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد دی، امریکا غږ ته وویلې دا شک لري چې ډرون به دننه له یمن نه استعمال شوي وي، ځکه حوثیان د دې قابلیت نه لري چې د سعودي عربستان ختیځ ولایت دې وولي. لیکن خشن په دې عقیده نه دی چې دننه په سعودي عربستان کې د قواوو د دغو حملو په لارښوونه کې دې مرسته کړې وي. Hilal Hashan Owai:
There is no doubt that in order for the Houthis to land the
په دې کې شک نشته ده چې حوثیان په هدف باندې د ډرون په لګېدو کې همکارۍ ته ضرورت لري او دوی په سیمه کې یو چا ته ضرورت لري چې د دوی ته په دغه همکارۍ کې لارښوونه وکړي. ماته دا امکان ښکاري چې په ختیځ ولایت کې د دوی سره مرسته کېږي. داسې اوازې وې چې د تیرې می په میاشت کې له عراق نه حوثیانو د سعودي په پایپ لاین باندې د ډرون حمله کړې وه چې دا د یمن په نسبت هدف ته نږدې دی. دغه حملې د تیلو د پمپ کولو دوه سټیشنونو ته تاوان رسولی و. د شنبې د ورځې حمله په داسې وخت کې وشوله چې د تیلو ارمکو شرکت د اسهامو د خرڅلاو لپاره تیاری نیو او ځینې څارونکي فکر کوي چې د دغو حملو هدف دا و کله چې د دې اسهام مارکیټ ته راووزي نو ارزښت به یې ورله راټیټ کړي. یو شمیر څارونکو په دولتي تلویزیون آل عربیه کې په ایران تور ولګاوه چې د شنبې د ورځې په حمله کې لاس لري چې صفای انقلاب له اردونه د ډرون حملې شوې دي او دننه له عراق نه حملې شیګانو کړې دي. امریکا غږ دغه یداوي په مستقله توګه نشي تاییدولی.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.